د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي لا هم په ټولو ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته، خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. په دې اړه راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
یوناماوی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی اماموتو نن د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، او هغه پټ اسنادونه چې نوي څرګند شوي ښیي چې چین څنګه په شینجن ایالت کې پر 3 میلیونو مسلمانو یو غور ټبرو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه واوري. یوناما وای په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی اماموتو نن د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړې. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي عبدالله هڅولی چې د انتخاباتي چارواکو سره کار وکړي څو د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر د باوري او پر وخت نتایجو خواته مخکې ولاړ شي. اماموتو په داسې حال کې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله سره ګوري چې د نوموړي انتخاباتي ټیم د انتخابات د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې له بهیر سره مخالفت کړی او ملاتړو یې لږ تر لږه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخه نیولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي څو چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه نه شي، د تلې د میاشتې په 6مه نېټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ابتدایي نتایج نه شي اعلانولی. بلخوا اجرایه ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوي چې په لیدنه کې افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په وروستیو کې د یوناما د دفتر پر کارکونکو برید غندلې او ژمنه یې کړې ده چې حکومت به دغه پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. همدارنګه د اجرایه ریاست خبرپاڼه وایي چې دواړو لورو د انتخاباتو سره په تړلو مسلو او د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه د ثبات او همپالنې د ټیم پر اندېښنو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو پر افغانانو او افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې خبر پاڼه کې کړي او دغه راسل حکومت نه غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. بدخشان ولایت کې د سیمایز حکومتولۍ په اړه د والیانو یو کانفرنس نن پایل شو چې تر سبا به دوام وکړي. د سیمایز اورګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل: والی صاحبان د دې کانفرنس د 2 ورځو په بهیر کې په مختلفو پروګرامونو کې د ښې حکومتولۍ په اړه خپل لیدلوري، کار او تجربې شریکوي څو چې ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ کچه لوړ شي. همدا د دې کانفرنس هدف دی. د بدخشان د والی د ویان په وینا، په دې کانفرنس کې د 4 شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنې غړو، د پوهنتون استادانو او قومي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې څو د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه خپل نظریات شریک کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د سید ادارې مشر حامد کریمی ازادي رډیو ته ویلي دوی د غوره سیمایز حکومتولۍ د یوې طرحې لپاره د دې کانفرنس نظریات ټولوي. دا د سنونو په کچه د والیانو 1م کانفرنس دی. په دې لړ کې د والیانو 8م او وروستی کانفرنس راتلونکې اونۍ په بلخ ولایت کې جوړیږي. افغانستان د ویسټ انډیز په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د غوراوي کمیټې یې د ویسټ انډیز په وړاندې له 3 ورځنۍ تمریناتي لوبې وروسته نن د همدې لوبډلې په وړاندې د راتلونکي ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا، د راشد خان په کپتانۍ په دې 15 کسیزه لوبډله کې سید شیرزاد او حشمت الله شهیدی د ټپ له امله نه دي غوره شوي. هغه پټ اسنادونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیز ولایت شینجیان کې تر 3 میلیونو وګړو د ژوند تر 3 میلیونو د زیاتو یغور مسلمان وګړو ژوند په څه ډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ادارې ته په لاس ورکړي دغه اسناد چې 12 نړیوالو رسنیو پر اساس رپورټونه خپاره کړي، په کې د کمپونو د چارو د تنظیم یو لارښود هم خپور شوی دی. ICIG ویلی دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوي، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یوې میکانیزم څخه پرده پورته کیږي. دا لارښود چې په 2012 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړ شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر څه په اړه سخت وضع شوي قوانین راغلي. د بشري حقونو ډله وایي دې کمپونو ته د یو ټبرو مسلمانو او نورو اقلیتونو د راوستلو لپاره له زور او شکنجې کار اخیستل کیږي.
لا ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد روان دی، خو باید مخه یې ونیول شي. له بلې خوا د ښځو د چارو وزارت وایي دوی په تېر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد نږدې 6500 موارد ثبت کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو پیکه ګډون د خلکو د خاموشي ټول پوښتنې په معنا وه. ارګ په سمدستي غبرګون کې وویل چې سیاستوال دې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټولو سیاسیونو همدا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې، د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شئ چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. لازادی رادیو مخمنی خبری مجله اوری. ازادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته ولسمشر اشرف غنی ویل هم په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، خو دی وایي چې پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. د ولسمشر په وینا د ښځو پر وړاندې تشدد یو نړیواله پدیده ده، خو په اسلام او افغاني کلتور کې د ټکی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. ولسمشر په عین حال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په چاره کې د بیان پر ازادۍ ټینګار وکړ، خو نیوکې یې هم درلودې. جزئیات امید ظهیر مل په خپل راپور کې اوروي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړۍ ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تاییدوي، خو ورسره په جدي مبارزه ټینګار کوي. ولسمشر وایي له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره بشپړه سیاسي اراده شته، او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان ښځې له خپل ځانه په بشپړه توګه استازولي کولی شي، خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوم ویاړ نه دی، شخص ته حیثیت هم نشي ورکولی، د نارینتوب نښه هم نه ده. دا فرهنګ باید بدل شي. ولسمشر غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولي، خو نیوکه هم لري. د بیان منفي ازادي هغه ده چې په عملي کېدو سره یې نور خلک اغېزمن کیږي، ټولنه بېلارې کوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادۍ په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو پورې وتړله، او په خبره یې د ملي یووالي حکومت پر مهال د خبریالانو 6 قضیو ته رسیدنه شوې او 8 عاملین یې په سزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول، د خبریالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد، او تر خواهی د رسنیو قانون د ملي یووالي حکومت لوی لاسته راوړنې بولي چې په خبره یې له دې وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی نن په یوه خبري غونډه غونډه کې وویل حکومت باید د بیان ازادۍ ساتونکو ووسی، ځکه د په خبره دا د تیرو اتلس کلونو لاستراوړو مهمه برخه جوړوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د خزو د چارو وزارت د خزو پر وړاندې د تشدد د نړیواله او بخې د خزو پر وړاندې د تشدد او زور زیاتی د مخنیوي لپاره شپارس ورځنی کمپاین اعلان کړ. د خزو د چارو وزیر نن په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په مقصد پیل شوی دی. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د دوشنبه په ورځ د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپاره سورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظری د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت له قانون نه معافیت په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول د هیواد په نامو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تیښته او ښځو لپاره د ساري محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي.
میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شپږ زره او 409 پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړې توګه په ښارونو او مرکز کې خیلی لاسته راوړنې شته خو کافي نه دي. په هغه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا دا ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوې په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم په همدې موضوع یو راپور لرو. اوا بوري چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد نږدې 6500 موارد له دوی سره ثبت شوي دي. د راپور د خپرونې په دوام کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې عمومي لارې پر دوی بندې کړې دي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په مقصد پوځي عملیات وکړي. شریف الله شرافت په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو تول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسیدلی خو اوس د پرېی لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسی رسیدلی.
زموږ لارو خامالارو د مټر 2 ساعته نو اوس مغه 2 ساعته لار په شپږ ساعته وشه. په شپږ ساعته کې مر راځو هغه داسې راځو چې مثال چې د شو خرایش مثال پر غرو مو وشتي سو ور ز خپل شخص پر غرو باندې وشتي چې پر غرو بتلو وشه تجه روجه به پر دغه غرو باندې وشتي.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ زاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم چیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلی. د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم چې تری ورځنی مزل ورسته ترینکوټ شار ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د گیزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و خو اوس چې موټر له پرېی لارو څخه تیریږي دغه کرایه زر افغانۍ ته پورته شوې ده.
لاره کده خامه د ورور لارې سره راوړي دي ورور یا په دښ کې دی ورور یا په غرو کې دی بلنه موټر کرایه ډیره ده رمخه زره په 15000 15000 ډیر زره یو دربس غوړ
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ وسیدونکو متی الله او د چوری ولسوالۍ وسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري
د لارې خراب سی د لارې عمومي لار مدادره کال کې ژوند درو مشکلات ډیر دي بس نو د درو ساعتو لار وس پشپړ ساتل بدل سره موږ غوښتنه د دوه طرفو څخه د ستدار باندې کړې د دولت دولت پر ناس یالت تعالی پر ناس
پروش کال نن موټر یو ډره تخریب کړل مشکلات سره ډیر مخامخ یو او وس هم د قماندې روانې د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کښیو بیا اسپاریان بیچاره ګانه سره هغه کښی لار نه د ګرسره د لارې پر کم نه د بالا بس خو مصرف موږ یو په دوا دی
همدا شان چنارتو او چرچنو هغه ولسوالۍ دي چې وسیدونکو له ورته ستونزو سره مخ دي دا یادولو ده چې د دغو ولسوالۍ پر پرای لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولای سي چې کومک ګیر ولري د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا ازادي راډیو ته ول چې د غلاري د وسلوالو طالبانو له خوا ستونزمنې سوي دي
اتمان باید ژر ژر د ولسوالۍ لپاره څه ټول هر یو د نشو سره خپل پرسونل وویني د نورو مشکلات واوري د پیشنهادات وګورو چې هغه څه پېښه ده څه کیږي په سلام وکړي د پلی باندې سوالې ته ورکړي
شاغلی سید ویل چې د یاد ستونزو د هوارولو لپاره تدابیر نیولې دي د خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یاد ستونزې له منځه لاړې سي د اورزګان د غشپژو ولسوالۍ ته د تګ راتک پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونی حال ته رسیږي بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتک نه سي کولای موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لار باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي نو اړې چې مستری ته یو ښکارا کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د برښنا شرکت د کابل د خیرخانه مینه د کوتل په سیمه کې د لاسګونه کورونو برښنا لتیرو دوه نه یو رئیسې پریکړه ده د دې سیمې اوسیدونکي وایي داسې اسناد لري چې د برق بلونه یې په خپل وخت پریکړي دي خو بیا هم له برښنا څخه محروم پاتې شوي دوی وایي د افغانستان د برښنا شرکت له دوی سره تبعیضي چلند کوي خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
د کابل ښار خیرخانی کوتل ته څیرمه د بوستان کابل د سرک د سیمې اوسیدونکي د برښنا شرکت د نادلانه برخورد په ځواب کې ګواښ کوي کای د سیمې د برښنا ستونزه حل نشي د کابل شمال لوی لار به د ټرافیکو پر مخ وتړي د دغه سیمې اوسیدونکي ویل تیر 15 ورځې راهیسې برښنا نه لري د دې سیمې اوسیدونکي نظام الدین
کوم باندې مې نه میاسته فقط نه میرو
کزمو غوښتنه تر رسیدنه ونشي د کابل شمال لار به وتړو ته ویل بي ګناه کسان به د وسېږي قانون په هغه چامل شي زور نه لري دلته 12 کسان د برښنا پیسې نه ورکوي خو په ټولو برښنا پرې تاسو ټانکرو لچراغ خلګو پټول په پیسو بو اخیستې
نه میتان مردم که او بګیرن
د سیمې د وسیدونکو په خبره هغه کسان چې شاید زورواکي او یا هم د کوم عذر لکبل د برق پیسې نه وي ورکړي تعداد 12 کورون تر رسیدي خو د افغانستان د برښنا شرکت د دوه کورونو برښنا پرې کړی ده د دې سیمې وکیل اسلام الدین اخونزاده چې اسناد پلاس لري وای ډیرو کورونو د برق پیسې ورکړي خو برښنا یې پرې شوې د بیمه سره داسې لیست شته چې زه خپل کور په کور ګرځېدلی یم او یاداشت کړی مې دي یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله او یو شمېر کورنۍ چې زورواکي دي د برق پیسې نه دي ورکړي دلته په دوه اتیا کورونو برېښنا پرې شوې ولې جرم خو فردي دی د برېښنا شرکت ټولو ته ولې جزا ورکوي د اوبو نشتون په دې سیمه کې بل ستر ستونزه ده خو د برېښنا د پرې کېدو سره د ستونزو دوه برابره شوې او کورنۍ مجبور دي چې اوبه له بل ځای په بیه واخلي د دې سیمې د جومات ملا امام محمد رفیع وایي د برېښنا شرکت د جومات برېښنا هم پرې کړې ده خو د بوستان ښارګوټي د اوسیدونکو ستونزو ته د افغانستان د برېښنا شرکت څه ځواب لري د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل د ویلو 50% څخه زیات دی ویسی می اوسیدونکو کده برق پیسې ورنکړي لبه د مرغ چمو پرته د برېښنا لپاره کېدو بل لار نه لرو دوله سکورون څخه اتو کورونه د برق پیسې نه دی ورکړي په دې روسي کې په کابل کې د برېښنا پرچوي بل هغستون زده چې پر دغه شرکت د خلکو انتقادونه ډیر کړي دي د کابل خر اوسیدونکو وي یوازې د شپې له خوا 200 برېښنا لري په ورته وخت کې حقوق بو ګل رحمان قاضي د دې موضوع حقوقي اړخ اشاره سروي په قانون کې جرم فردي او باید نور ته شرایط ونکړي د خاغلی قاضي په خبره د قانون 50 ماده پر بنسټ دولت او یا هم دولتي ادارې که خلکو ته زیان اړوي بیا جبران هم لري او هغه کسان چې د برق پیسې ورکړي خو بیا هم مجازات او برېښنا پرې قطع کیږي د قانون یو ډول تطبیق نه بلکې هغوی له حقوقو محرومول دي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزای وی د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خاموشه ټول پوښتنه وه. کاغلی کرزی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې هیله څرګنده کړه چې اوسنی انتخابات او انتخاباتي روانې لانجې باید هیواد د نور کړکېچ خواته بونزي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کړکېچ په لور روان دی. ښاغلي کرزی د دوشنبې په ورځ د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکېچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او ویویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یوه خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بې قانوني، نامني او هغه ټول کړکېچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغېزه کړې. مونږ هیله مند یو چې اوس هغه انتخابات چې ترسره شوي د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
کاکلی کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای. خو د خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نشوي. دای وایي چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي. خو افغان حکومت د حامد کرزی د دغو خبرو په خبرنون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نوم ده غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي. هغوی دې پریز دي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخته یوسي.
حامد کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکو ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره چې مهم یې جمهوري اسلامي نظام او د بیان ازادي ده د سولې غوښتونکي دی. ښاغلی مینپال د بیان ازادۍ په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړیتوب کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال جنګونه زیات کم وو او داعش ډله هم نه وه. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسني حکومت د امنیت له کبله انتقاد کوي. د خپلې واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه ښه و چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو. فیضانی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجده مړینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کوي. خاکسار له کونړ نه لیکي که کرزی د اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. افتخار له لغمان نه لیکي د کرزی وینا حقیقت ده. انګار خروټی لشکین نه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده. او عبدالملک له هلمند نه لیکي د حامد کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي او د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې خپلې چلیږي او دا جنګ له ده څخه په میراث پاتې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د یو کال په اوږدو کې نږدې 6500 د تشدد پیښې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي.
قلات کوم کنه چندین بارها شاورم ایوارم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړوی. څلروش کلن زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند کورنۍ له خوا شکنجه شوی اوس د کابل په یوه امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی لډیرو شکنجو وهلو ډبولو ورسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودوته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسې کوي.
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، وویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول، ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګه دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي؟ خاوند مې زه ګوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاښونه یې هم د ډېر تاوتریخوالي له کبله مات شوي. زهرا وایي د ژوند په لومړیو پنځو کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی، بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نه شوه.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2668 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیخه د دریمګړي په وسیله حل شوی او 2215 پیخه د خزو مدافع او بناتړ بنسټون تاسوول شوی دی. د دې وزارت وایند رویا د ادرس وې د ثبت شوی او پیخه ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
مو نظر به مقایسه
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی خي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلی تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي ترڅنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبری واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسی تیری او ځان سوزونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان مېرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې له غزیدو سره په انتخاباتو کې د ښکېلو ټیمونو د مهمو څیرو وروستیو څرګندونو په افغانستان کې نوي بحثونه توده کړي دي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح خپله مهمه سیاله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنه کړې چې په یوه غونډه کې د افغانستان هزاره قوم ته سپکاوی کړی دی. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په خپله د صالح څرګندونې اختلاف پرونکي بللې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
خیر د لومړی ځل نوی چې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر مهمو سیاسي څیرو لخوا کارول شوې ژبه تاوده بحثونه راپورته کوي. خو هغه کلمات چې دولت جوړونکي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یوه غونډه کې مطرح شوي، د هزاره قوم ته سپکاوی ګڼل شوی دی. ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي، په دې اړه سند لري چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې دا خبره کړې ده. خو د دې ډلې مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه څه چې د صالح په ژبه راغلي هدف یې د ده په وینا په هیواد کې اختلافاتو ته لمن وهل دي. دغه مسلې په ټولنیزو رسنیو کې مختلف بحثونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له دې پرته چې سیاسیونو دا مسله څه ډول راپورته کړې، ویلي چې په حقیقت کې یو قوم ته سپکاوی شوی او دا مسله باید له عدلي او قضایي پلوه تعقیب شي. د افغانستان قوانین څه حکم کوي؟ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې ویان شیرین حبیب ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا ډول څرګندونې له انتخاباتو وړاندې، د انتخاباتو په مهال او له انتخاباتو وروسته جرم ګڼل کیږي. د حکومت دنده ده چې دې ډول موضوعاتو ته له توپیر پرته رسیدګي وکړي. که چیرې دا ډول موضوعات نه څېړل کیږي، نه یوازې دا چې قانون تر پښو لاندې کیږي، بلکې عامه ذهنیت هم ورسره مخشوش کیږي. په خپله صالح په روسي ټویټر کې ویلي چې د دغې مسلې له راپورته کولو هدف د سیاسي ادبیاتو او سیاسي چیلنجونو او بخی سیاسی چلندونو اصلاح و دیل دی بابت چکه دی و فرد یا قوم احساسات زیان منشوی بخنه غواړي. دا چې د ثبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې په غونډه کې په حقیقت کې څه ویل شوي او په څه ډول کارولی ګران دی، خو دا چې سیاسي څیرې په څه ډول او په کوم وخت کې مطرح کوي دا بله پوښتنه ده چې کیدای شي له مختلفو اړخونو وارزول شي. خو د سیاسي چارو کارپو محب شریف وایي د افغانستان وضعیت اوس ډیر حساس دی او سیاسیون باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې ستونزې لا زیاتولی شي. دغه نوي بحثونه له دې سره تاوده شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورځ تر بلې له نویو خنډونو سره مخامخ کیږي. پر دغو انتخاباتو شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، خو لومړنۍ پایلې چې تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلې لا معلومې نه دي چې کله به اعلانېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. زما همکار نوریاس نوري و د دل راپور سره د خبري مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بله نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د خبرونه سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي. ښاغلی سرور زما همکار په استودیو کې دی د خبرونه د وړاندې کولو لپاره.
تکل صاحب عزیز تشکر.